د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمنو اوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو. خو لمړی خبرونه د کابل په دشت برچی کې پر یو مسافر وړونکو بس د پرونی بریت پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې پر خپل ټلګرام پړه په یو بیان کې دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو پرونو ویل چې په دې 14 کې 8 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته او مخکې لهغه په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعاګانو پر جماعتونو او د استوګنې پر سیمو د تیرو حملو مسؤلیت هم منلای دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راټوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپل ویب پاڼه د خبر ورکړی او ویلي دی چې ښاغلی راټوټ د رامزل اکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې به د ملګرو ملتونو چارې هم تنظیموي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي چې 15,000 هغه افغان کډوال خپل خاورې ونه باسي چې ټاکل شوی امریکا ته وبلل شي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستانی چارواکو ته په یو لیک کې د دې افغانانو نمونه لیږلي چې امریکا ته د تګ پروسه روانه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې هغه افغانان به ونه باسیل چې له پاکستانه درېمګړي هیواد ته د تګ په پروګرام کې شامل دي. خو راپورونه وایي چې ډیری افغانانو چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ پروسه روانه ده د پولیسو د نیونو لویرې خپل ځانونه پټ کړی دي. دان رسپانی پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویندوی جناتان لیلی په قول راپور ورکړ چې دوی د دې افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او پرله پسې تماس لري. ازبکستان وایي په تاشکند کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو پر راتلونکې سرمشریزه کې به افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر د راستنیز دفتر رئیس شیرزاد اسدوف پرون وویل د ایکو په سرمشریزه کې د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندل پکار دي. ښاغلی اسدوف ټینګار وکړ چې افغانستان د ایکو غړی دی خو د 2021 کال د اګوست میاشتې د بدلون له کبله د ایکو په غونډو او فعالیتونو کې په موقتي ډول برخه نشي اخیستلی. د طالبانو د واکمنۍ دوه باندې دوه کاله پوره شوي خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې د نجونو او ښځو د حقونو په شان د خلکو لومړني حقونه نوي ورکړل شوي د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. د اوکراین ولسمشر وایي هیواد یې د هغو اقداماتو لپاره د پلان پر جوړولو کار پیل کړی چې په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب د بهیر د پرمختګ په اړه د اروپایي کمیسیون د راپور تر خپرېدو وروسته یې عملي کوي. ولادیمیر زلنسکي بیګا پر یو ویډیویي پیغام کې نننۍ ورځ مهمه وبلله او ویل چې اوکراین له اروپایي کمیسیون څخه د دې تاریخي پریکړه تمه لري. زلنسکي زیاته کړه چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره ښه اړیکې جوړ کړي او پوهیږي چې په دې ټولنه کې غړیتوب یو سیاسي پریکړه ده خو په عین حال کې دا په کاندید هیواد پورې اړه لري چې د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره د معیارونو د خپلولو په برخه کې کار وکړي. په پام کې ده چې په دسمبر میاشت کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې دا پریکړه وشي چې آیا لکیف سره په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب پر مسایلو خبرې پیل شي کنه. او متحد ایالاتونو پر روسیه تور لګولای چې د لاتینی امریکا په کچه د ناسمو معلوماتو د خبرولو کمپاین پیل کړی دی چې د اوکراین لپاره د ملاتړ د کمولو او د امریکا او ناتو پر ضد د احساساتو د پرولو لپاره رسنیو ته تبلیغاتي مواد او جعلي خبرونه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې بیګاخ پور شویل دی چې د کرملن ورستای هدف دا دی چې په لاتین امریکا کې د خبرونو او لیدونکو ته د سیمایزو رسنیو لالارې تبلیغاتي مواد او ناسم معلومات په داسې طریقه ورسوي چې د سیمې اوسیدونکو ته حقیقي ښکاري. دا بیان د هغو اقداماتو د مخنیوي لپاره چې واشنگټن یې د کرملن د بهرنۍ پالیسۍ د ترویج په هدف د روسیې له لوري د ناسمو معلوماتو د خبرولو هڅه بولي د امریکا د طرحو یوه برخه ده. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې ادبی پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې ستاسو د خبری برخې اوریدو ته رابولم. د خبرونه از احمد تکل، د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زلزله ځپلو او له پاکستانه د را ایستل شویو کډوالو د ملاتړ لپاره د 2 میلیون یورو مرسته اعلان کړې. اروپایي ټولنې د روان میلادي کال په پیل کې هم افغانستان ته څه باندې 90 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه. د موضوع تفصیل اسمت څاروان اوروي.
اروپایي اتحادیې پرون اعلان وکړ، په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه دوام لري، افغانستان ته 1.5 میلیون یورو مرسته ورکوي چې له پاکستان څخه د راایستل شویو افغان کډوالو او نورو افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. د اروپایي اتحادیې د افغانستان د پلاوي مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیسو کې به 1.5 میلیونه د بشري مرستو سازمانونو ته چې په افغانستان کې کار کوي ورکړي، او 1 میلیون نوری به هغو ته وسپاري چې په پاکستان کې کار کوي. دا نوې مرسته به په افغانستان کې په ځانګړي ډول د اکتوبر د میاشتې د هرات د زلزله ځپلو په شان خلکو د خوراکي موادو د کموالي د بحران له کمیدو سره مرسته وکوي، او همداراز به د سرپنا، روغتیا، تغذیې او اوبو په شان اړتیاوې پرې برابرې شي. د افغانستان نیمایي وګړي په نس ماړه نه دي. د اروپایي اتحادیې د افغانستان د پلاوي پر اساس د دې پیسو یوه برخه به د هغو افغان کډوالو پر ملاتړ ولګول شي چې له پاکستان خپل هیواد ته ستنی شي. له پاکستان څخه اکثره ایستل شوي افغان کډوال وایي چې شتمنۍ او کاروبار ورڅخه پاتې شوی، او په افغانستان کې نه کور لري او نه د کاروبار امکانات شته. څو تنو راستنو شویو د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نوم عزیز الله ده، مستل ترغلی د 15 ورځې کې شل ترغلی د 15 ورځې کې د ترطاتی بس هیڅ د سر نه پنان لرو یو شی لرو بالا مو ورساریانو چې موږ کوم خاطر لاس.
ما نوم شراف الدین ده، د کراچی اوسیدن کې هم کم سے کم سلر اس کال کی حالت میں پیدائش سے ہوں، حالت میں ٹی ایم تیر کڑے ہوں، غیان کاروبار میں کہوں غیان میں پاتس ہوا، کورزائی میں پاتس ہوں، ہر سب پاتس ہوں، بس کاٹے راستے رونی و کاٹے ہم سیری کئی.
پاکستان د تیر اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې له خپلې خاورې 1,500,000 بی اسناد بهرني کډوال باسي. پاکستان دغو کډوالو ته چې کابو ټول افغانان دي یوه میاشت مهلت ورکړ چې د دغه هیواد له خاورې ووزي، کنه وبنیول شي او په زور به وایستل شي. اروپایي اتحادیې پر دې سربېره سږ کال افغانستان ته 4.5 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ایران وایي چې د طالبانو له چارواکو سره د اقتصادي، ترانسپورتي او ترانزیتي همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړې. د چارواکو ویلي چې دواړه خواوې هڅه کوي په خپل منځ کې راکړه ورکړه 10 میلیون ډالرو ته لوړه کړي، خو د اقتصادي چارو شنونکي په اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت نه ویني. بیا هم اسمت څاروان او د دې موضوع تفصیل.
طالب او ایرانی چارواکو په خپل منځ کې په کال کې 10 میلیارد ډالرو ته د سوداګری راکړو ورکړو د زیاتولو په اړه خبرې وکړې. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاسي محمد مهدی جوان مرد قصاب او د طالبانو د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نوریدین عزیزی پرون له یو بل سره په کتنه کې وویل د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری اوسنۍ اندازه د قناعت وړ نه ده او باید زیاته شي. د دوی په وینا دواړه خواوې باید لازم اقدامات وکوي چې د دوه خواوو ترمنځ راکړه ورکړه په کال کې لس میلیارد ډالرو ته لوړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی او د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي وایي، سره له دې چې حاضردم افغانستان تر بل هر هیواد له ایران سره زیاته راکړه ورکړه لري، خو د دوه خواوو ترمنځ د سوداګرۍ ظرفیت دومره نه ده چې لس میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
دا غیر متوازن دی، په دې معنی چې زموږ واردات د ایران څخه تر دوه میلیارد څخه زیات دي، اما زموږ صادرات هغوی ته شل دېرش میلیارد څخه نه زیاتېږي، او بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډېر منفي دی. دا چې دوی وایي چې لس میلیارد ته رسوو په بالقوه توګه، دا امکان لري خو په اوږد مهال کې. اوس مهال ممکن نه دی، ځکه چې زموږ ټول تجارت په دنیا سره شاوخوا اووه میلیارد ډالر.
عزیزی وویل قانون کرنه او ترانزیت هغه برخې دي چې د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو امکانات پکې زیات دي. د وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتې طبیعي سرچینې لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوي له ایراني چارواکو سره د چابهار بندر له لارې د افغاني مالونو د صادراتو او وارداتو د زیاتېدو او په صادراتو او وارداتو کې د اسانتیاو په ډېرېدو خبرې کړې دي. سره له دې چې ایران او په افغانستان کې واکمن طالبان د هلمند اوبو پر سر ستونزې لري، خو داسې ښکاري چې د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته په ترانزیت کې نویو محدودیتونو طالب چارواکي اړیستلي چې ایران ته مخ واړوي. ذبیح الله مجاهد ویلي دواړو خواوو د افغانستان له لارې ایران له ازبکستان سره په نښلولو او تر واخان دهلیز یا کوریدور پورې د ریل لارې په غځولو هم سلا کړې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي چې د افغانستان له لارې له چین سره وصل شي. د ذبیح الله مجاهد په وینا د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوي د تهران د سفر په لړ کې له ایراني چارواکو سره تر کندهاره د ریل لارې پر جوړېدو هم موافقه کړې ده. ایران له خپلې پولې تر هرات شاره د ریل لارې پر غځولو له څو کلونو راهیسې کار کوي. ټاکل شوی ده چې دا پټلۍ ژر د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسول شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپرېږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی چې البته دا خبرونه ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړې ده، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کابل یو شمیر اوسیدونکي په خاري موټرو کې د موسیقي پر غږولو د لګیدلې بندیز په اړه بیلا بیلې تجربې لري. یو شمیر خاریان وایي په ځینو د تلاشیو پوستو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کسان د موټرو سیډیګانې او د موسیقي ټایپونه ماتوي، خو ځینې نور بیا وایي چې په ځینو چک پوینټونو کې په دې اړه جدي پاملرنه نه کیږي او خلک پر موسیقی بندیز ته چندان پاملرنه نه کوي. دا موضوع د فریده سیال په راپور کې په تفصیل سره واوري.
د کابل ښار یو ټکسي چلوونکی نور الله وایي سره له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د موسیقي لغږولو او اورېدلو منع شوی، خو د ستړیا د کمولو لپاره په موټر کې موسیقي غږوي. هغه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ځواکونو سره خپله تجربه ازادي راډیو ته داسې وویله.
زما موټر یو یا دوه ځله چک شوی و. د امر بالمعروف پولیسو زما موټر ودراوه او وی ویل تاسو په دې ټایپ کې څه اورئ؟ موسیقي یا نات؟ ما وویل چې زه دیني مطالبه اورم. هغه څه ونه ویل. دوی یې نه ګوري چې راشي ټایپ یا راډیو چالان کړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شوی چې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو لخوا د سی ډي او نورو موسیقي ټایپونو د ماتولو شاهد و. هغه وایي
یو ځل مې ولیدل چې د امر بالمعروف ځواکونو په موټرو کې سیډي ماتې کړې، ټوټه ټوټه یې کړې او پر ځمکه یې وغورځولې.
په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکی یعقوب وایي چې له دې بندیز سره سره بیا هم خلک د غمر ته پام نه کوي.
په همدې وخت کې په ښار او بازار کې خلک موسیقي اوري. زه نن په موټر کې وم او موسیقي چالانه وه. له چک پوینټ تیر شوم، هغوی ماته څه ونه ویل.
دا طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د شنبې په ورځ په یو خبره کړې لمی کې ویلي چې موټر چلوونکي باید په خپلو موټرو کې موسیقي ونه غږوي. په دغې لمی کې ویل شوي دي چې یاد وزارت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د سپارښتنې د عملي کولو په موخه چیک پاینټونه جوړ کړي څو په موټرونو کې خلک موسیقي ونه غږوي. په لمی کې اوس هم موټر چلوونکو ته امر